مشال رادیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د نهي ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 14 منیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه ازمینا خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د عوامي نېشنل ګوند مشر ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې به په هر صورت د دې منسوبې برخه ګرځوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال وسلوال مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وشتېده. او د اروپایي هیواد بلجیم په سر شار برسلز کې نن مازدیګر د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیلېږي. اوس بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې به په هر صورت د دې منسوبې برخه ګرځوي. نوموړي دا خبر نن د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې جلسې ته د وینا پر مهال وکړه. د زیاته کړه
موږ کار دا وایو چې موږ دلته پینځو غوڼو هر روز خپل حق پر دې حق نه وایو خپل حق وایو او که په غوښتو یې څو راکې اره ودی خان خبر اگېته الو او پر ازای نه راکای لاش تا وو گریوان شلو خپل حق پکېږي هغه انسان چې هغه په دې وخت کې مرا پانی شي هغه ته قوم حقدار نه دی چې بیا ځان ته پښتونوي.
اسفندیار خان په خپل وینا کې د خیبر پښتونخوا پر سپایي حکومت هم نیوکه وکړه چې د خپل وګړو ګټې یې هېرې کړې او د لاهور لپاره خپل وسایل او افرادي قوت کاروي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا نن پر صوابۍ سربېره په اسلام آباد، کراچۍ او کوټه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د مغربي لارې په حق کې احتجاجي مظاهرې روانې دي. د ګوند چارواکي وایي وفاقي حکومت د راهداري په مسوبه کې د مغربي لارې په اړه خپلې ژمنې نه پوره کوي چې په ترڅ کې دوی احتجاج کوي. بلخوا وفاقي حکومت وخت په وخت ویلي چې د مغربي لارې په اړه به خپلې ژمنې تر سره رسوي. نن سهار خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د صدر تانی په حدود کې درې مړی موندل شوی دی. ځای پولیس چارواکي وایي درې واړه کسان په ډز وژل شوی دي. د صدر تانی پولیسو دغه مړی په خپل ولکه کې اخیستی او د پوسټ مارټم لپاره د ډیر اسماعیل خان ضلع روغتون ته وړی دي. بلخوا د روغتون یو کارمن ډاکټر فریدن مشال اډیو ته وویل چې د وژل شوو درو واړو کسان تعلق د جنوبي وزیرستان له مسعود قبیلې سره دی. دوی ورځې وړاندې د یک شنبې په ورځ هم یو نامعلوم مړی د یادې تانی په حدود کې موندل شوی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وشتېده. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل
په کندوز کې چې مشکلات ایجاد شوي و ستاسو قهرمان وسلوال پوځ دښمن ته ضربې ورکړي دي. د دښمن ډېر تعداد کسان وژل شوي دي، ټپیان شوي دي، تلفات ورته ډېر رسېدلي دي. متاسفانه زمونږ پرون درې تنه شهیدان شوي وو، اووه تنه زمونږ ټپیان شوي وو، اوس هم زمونږ دوه تنه شهیدان شوي دي، شپږ تنه زمونږ ټپیان دي.
له دې سره هممهاله د افغانستان د کورنیو چار وزارت ویان صدیق صدیقی په دغه خبري غونډ کې ویل چې په کندوز کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شدت سره پر مخ ځي او ډیر ژر به د کندوز ښار له ټولې برخې له وسلوالو مخالفانو څخه ونیول شي. په عین حال کې د کندوز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر نیمنګل نن مشال اډیو ته وویل چې تر اوسه ورته له رواني جګړې 45 ټپیان انتقال شوي دي. د نوموړي په خبره ټپیان تر ډیره ولسي وګړي دي. وسوال طالبان پرون سهار پر کندوز ښار له څلورو اړخونو بریدونه وکړه او د ورځې تر پایه د ښار د مرکزي چوک په ګډون یو شمېر سیمې په خپلې ولکې کې واخیستې. افغان چارواکي په ننګرهار ولایت کې د ګڼ شمېر داعش وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوږیاڼي نن سهار مشال اډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو تېر ورځ د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په پیښې سیمه کې ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې شپږ پنځوس کورني او بهرني داعش وسلوال وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په یادو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د اروپایي هیواد بلجیم په سر شار برسلز کې نن مازدیګر د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیلېږي. دا غونډه به د اروپایي اتحادیې د بهرني تګلارې مشر فدریکا موغیرینی پرانیزي او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به ورته وینا کوي. په دې غونډه کې د نړۍ د لږ تر لږ اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د فدریکا موغیرینی په وینا په برسلز کې د افغانستان په اړه دا غونډه یوازې د مالي مرستو راغونډولو لپاره نه ده، بلکې له دې هیواد سره به د نړیوالو د سیاسي ملاتړ پر دوام هم ټینګار وشي. نوموړي زیاته کړې چې اروپایي اتحادیه په افغانستان افغانستان کې سوله او ثبات د ځان په ګټه ګڼي او د برسلز غونډه د دې ژمنتیا د څرګندولو ښه موقع ده. بلخ نن دغه کانفرنس له پیل وړاندې په برسلز کې د افغان حکومت په ملاتړ یوه مظاهره هم ترسره شوه. افغان مظاهره کوونکو د حکومت په ملاتړ یو شمېر ګاونډیو هیوادونو پر ضد شعارونه ورکول. خبرونه لمشال اډیوس خوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام د ژغورلو لپاره د ډزبندۍ هڅه وکړه، خو وروسته له هغې د دې هڅو مخه ونیوله چې امریکا وویل نور به په دې لړ کې له روس سره همکاري ونه کړي. فرانس او سپین پرون د هغو ګامونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د منظوري اخیستو هڅه وکړه چې تر مخه یې د شام پر حلب ښار هوایي بریدونه په سمدستي توګه بند سي، خو روس وویل چې دا کار به ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی چورکین چې روانه میاشت د امنیت شورا مشري هم کوي وویل چې پر حلب ښار د هوایي بریدونو په بندېدو سره به ترهګرو ته موقع په لاس واستي چې څه یې زړه غواړي هغه وکړي. په حلب ښار کې د وروستیو هوایي بریدونو په لسګونو عام کسان وژلې دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا وویل هغه د ډزبندۍ د تازه کولو په لړ کې د امریکا او روس د سفارتي هلو ځلو پر ناکامۍ افسوس کوي، خو نوموړي زیاته کړې د شام د شخړې د سیاسي حل لپاره به په پوره قوت خپل هڅې روانې ساتي او دغه هیواد ولس په د جګړې تر ختمېدو پورې یوازې نه پرېږدي. په فزیکس څانګه کې د نوبل د 2014 کال جایزه درو ساينس پوهانو ګټلې چې په برتانیا کې زیږیدلې دي. دوی ته دا جایزه نن د مادې د بیلابیلو پړاوونو د نظریاتي انکشاف پر تحقیق ورکړل شوه. په سویډن کې د ساينس رایل اکیډمي نن وویل چې ډیوډ تولیس، جون کان هلدانی او مایکل کوسترلیتس د یو داسې نابلده نړۍ ور پرانستی چیرې چې ماده بیلابیل حالتونه خپلوي. د شپږ نوبل جایزو په قطار کې د فزیکس جایزه دوهمه ده چې اعلانېږي. هغه نورې پاتې به راتلونکې اونۍ اعلان شي. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رفعت انجمې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.49 روپۍ. یو درهم په 8.72 روپۍ او په 8.79 روپۍ. یو پاؤنډ په 3.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 3.50 روپۍ خرڅېږي. یو ریال په 3.83 روپۍ او په 3.88 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.01 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 2.90 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.95 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 48 ساعتونو کې په کوئټه او پېښور کې د خال وریځو سره د باران امکان دی، خو په بنو کې به موسم خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 40 سانتي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 24 او په کوئټه کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 سانتي ګریډ او کم نه کم 42 سانتي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. عوامي نېشنل ګوند نن د ملک په مختلفو برخو کې د پاکستان چین په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې د نه شاملې دوه خلاف مظاهره کوي. بل خو سیډون کې وایي
نو په دغه باندې جوړښت هم راتلی شي او دغه باندې چې رښتیا خبره ده ټول ملک ته فایده ده.
د فاټا سیاسي اتحاد وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د مخالفت کوونکو پر ضد به احتجاج کوي.
ګرامی میټینګ کې موږ دا فیصله وکړه چې په دغه ورځ د موږ دلته د جمعې په ورځ د اسمبلی مخکې دا مظاهره وکړو.
د بلوچستان وکیلانو د حکومت له لوري په وکیلانو د 8 اگست ځانمرګي برید په اړه په پورته شوو ګامونو خپګان څرګند کړی.
د بار نمائندگان اور وکیلان چې دي په دې باندې ادم اعتماد زار کوي او دا وایي چې تر اوسه پر یو پیشرفت نه دي شوی په دې کې.
او د وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت دوی ته د خپل ځمکو ملکیت ورکړي چې دوی پرې په خپل آبادی وکړي.
چې زمي سره کوم زیاته ظلم وشه خو خیر دی وشه، نو اوس ته دا مهرباني وشي چې مسته د خپل خاوره خپل اوس پورې موږ په خپل جوړای.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار خان ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لاره به په هر صورت د دې منصوبې برخه ګرځوي. نوموړي دا خبره نن د خیبر پختونخوا په سوابۍ کې یوې جلسې ته د وینا په وخت کړې ده. اسفندیار ولی خان په خپل وینا کې دا هم ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت خپلو د خپل ولس ګټې هېرې کړې دي او د لاهور لپاره خپل وسایل او افرادي قوت استعمالوي. دا وخت موږ سره د سیمینا د مشال ریډیو همکار زلان یوسف زید ټلیفون پلی کړی. زلان، تاسو ته ستړي مشي وایم او د دغه مظاهرو په اړه څه تفصیل لرئ؟
ډېره مننه. دا نن د سوابه په شو کلي کې د ونګ نیشنل ګوند دغه جلسه وه. جلسه کې هغوی غوښتنه کوله د مرکزي حکومت نه او د صوبایي حکومت نه په پاکستان کې د اقتصادي رهداري کې خیبر پختونخوا او بلوچستان ته د خپلې برخې ورکولو. د وفاقي حکومت نه خو د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولي خان نیک په نیغه غوښتنه وکړه چې باید د پختون قام چې کوم وروسته پاتې قام دی په ترکه کې وروسته پاتې شوی دی ترهګرۍ ځپلې دی، هغوی ته باید چې په دغه منصوبه کې خپله برخه ورکړي شي. دې تر څنګ په صوبایي حکومت باندې هم ټکونه وکړل او ویل چې پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کوم نن هغه په مرکز کې د خپل حکومت ترلاسه کولو لپاره احتجاجي مظاهرې او درنې کوي په پنجاب کې، خو د خپل صوبې کې چې کوم کړي هغوی حکومت دی د صوبې د عوامو د حق ورسره څه فکر نشته او باید چې پاکستان تحریک انصاف نورې درنې په پاکستان پاکستان کې اقتصادي رهداري کې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره وکړي. د دې ترڅنګ اسفندیار ولي خان دا هم ویل چې دا زموږ علامتي احتجاج دی چې کومه نن جلسه کې ده، او چونکه د هند سره په پوله باندې حالات چې کومه هغه څنګه دي دغه حالات چې تر څو پورې ټیک شوی نه دي په پوره خپل احتجاجي تحریک نه پیلي، او چې کله دغه حالات ټیک شي نو هغه نه پښتو په ټول ملک کې دي په پاکستان کې اقتصادي رهداري کې خیبر پختونخوا ته د حق نه ورکولو په ځای چې کومه احتجاجي تحریک شروع کوي. او د امیر حیدر خان هوتی هم د اسفندیار ولي خان نه مخکې خبرې وکړي او هم دغه ورته خبرې وکړي د چې باید چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم صوبایي حکومت دی هغوی که نور هیڅ نشي کولی نو د صوبایي حکومت نه د استعفا ورکړي او د مرکزي حکومت خلاف احتجاجي تحریک شروع کړي. جی
کور موادان اوریدونکو، دا وو د مشال ریډیو همکار چې تاسو ته تفصیل ادر کولو. عوامي نیشنل ګوند نن د ملک په مختلفو برخو کې د پاکستان چین په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې د نه شاملولو خلاف مظاهره پیل کړې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې یو شمیر ګوندونو په ځانګړي توګه بیا پښتانه ملتپال وایي چې د چین او پاکستان ترمنځ جوړیدونکې ستره اقتصادي لاره له خیبر پښتونخوا، بلوچستان، پنجاب ته اړول شوې ده، خو حکومت دا خبره په پرله پسې توګه ردوي. اوس پښتنه دا ده چې د دې احتجاج کوونکو ګوندونو احتجاج تر کومه حده پر ځای دی، او که رښتیا هم دا لاره د پښتنو بلوڅو له سیمو اړول شوې نو په مجموعي توګه به په پاکستان اغیز اسوی. تفصیل زمونږ له همکار بوریوال کا کرنا.
د چین د کاشغر او د بلوچستان د ګوادر ترمنځ د جوړیدونکې ستر اقتصادي لارې په نقشه کې د مبینه بدلون پر ضد د بحث او احتجاج لړۍ یو ځل بیا توده سوې ده. احتجاج کوونکي تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې هغه لاره له سره ستنه کومه چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تیریږي، خو حکومت یې نه مني. د پاکستان په سینیټ کې مې د کاشغر ګوادر د اقتصادي لارې په اړه د جوړ شوې کمیټې له مشر سینیټر تاج هیدر څخه وپوښتل چې دا احتجاج تر کومه حده پر ځای دی. نو هغه وویل که مغربي لاره نشته نو د دې پر ضد خو به خامخا احتجاج کیږي، که وي نو حکومت یې باید په ډاګه کړي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د څلورو لینونو موټروی به جوړی، نو اوس چې هغه نشته نو خلک خو به خامخا احتجاج کوي. په مشرقي لاره کې د شپږو او اته لینونو موټروی ده، هغه ټولو ته ښکاري، پر هغې کار روان دی او په څو میاشتو کې به پای ته ورسیږي. پر دې اقتصادي لاره ژور نظر لرونکی او د پاکستاني پوځ پخوانی کرنل مقبول افریدی وای نه حکومت او نه هم د اپوزیشن مشران په دې لاره کې د بدلون په اړه څرګندې خبرې کوي. مقبول افریدی وای دا خبره سمه ده چې په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتنه سیمه کې پر تیرېدونکې لاره کار نه دی روان. دی وای
سکر ته جوړیږي لګیا دی، هغه ته پیسې لاګ شوي دي، هغه باندې کار شروع شوی دی. اوس موږ هم په نیو خبر چې دغه په پنجاب باندې دوګل هغه ته پرفرنس ورکړلو، که دا پولیټیکل لیډر راته کینی نو په دغه باندې جوړښت هم راتلی شي او دغه باندې چې رښتیا خبره ده ټول ملک ته فایده ده.
سینیټر تاج حیدر وای که چیرې دا اقتصادي لاره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تیر نه سي نو د په وینا د ګټې پر ځای به پاکستان ته تاوان ورسوي. دی وای
ایسټرن روټ مې کراچی پورت په فائدہ سیم کا
په مشرقی لاره کې فائدہ د سند ده. خو د سند سیاسي ګوندونه وای چې لومړی د مغربي لاره جوړ شي هغه ځکه چې د دوی په خبره موږ یوازې د خپلې ګټې پر ځای د ټول فیډریشن یعنی په پاکستان کې د شاملو ټولو صوبو ګټې ته لومړیتوب ورکوو.
د پاکستان او چین ترمنځ د دې پراخې اقتصادي لارې لپاره چین لومړی 6.5 اربه ډالر اعلان کړی وو خو اوس یې دا پیسې 1.5 اربه ډالرو ته رسولې دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ یا ستر محکمې د بلوچستان د حکومت لخوا د 8 اگست ځانمرګي برید په اړه په پورته شوو ګامونو باندې خفګان څرګند کړی دی او دغه یې پوره نه دی ګرځولي او پولیسو ته یې امر کړی دی چې د هغو وکیلانو بیانونه دې هم واخیستل شي څوک چې د پیښې پر وخت په سیول هسپتال کې موجود وو. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د سپریم کورټ چیف جسټس یا قاضی الکوزاد انور ظہیر جمالی، جسټس حامیر آنی او جسټس فیصل عرب نن د بلوچستان های کورټ په ودانۍ کې د کوټ په سیول هسپتال کې د ځانمرګي برید د مقدمې سماعت وکړې. پر دې مهال د حکومت له لوري د 8 اگست ځانمرګي برید وروسته د پلټنې په اړه درې رپورټونه وړاندې کړل سو پر کوم چې عدالت اطمینان نه ښکاره. په دې اړه نور حال د بلوچستان وکیلانو د اتحادیه پخوانی مشر او د سپریم کورټ وکیل ساجد ترین ایډوکیټ سداسراته بیان کړی.
په دغه موقع باندې د تفتیشي کم افیسر چې دی دغه سره رجسټر کم زمینی چې تا تفتیش د 2 میاشتو پس کم ځای ته رسېدل دي لکه څنګه چې د بار نمائندگان او وکیلان چې دي په دې باندې عدم اعتماد اظهار کوي او دا وایي چې تر اوسه پر یو پیشرفت نه دی شوی. په دې کې نو هغه د نن د رجسټر سره د پولیس تفتیشي افیسر د رجسټر سره دا ثابت شوه چې هغه یو عام رجسټر و په هغه کې نه د تاریخ ډیټا نیټ لیکل شوی وو نه په هغه باندې څه د کوم سټیټ ګواه نوم وو او نه په هغه باندې وخت وو.
وروسته د بلوچستان د پولیسو مشر و عدالت ته وویل چې دوی و دغه قاضیانو ته ان کیمرا بریفینګ ورکول غواړي. پر دې د سپریم کورټ قاضیان واورېدو ته تیار سو خو اکثره وکیلانو د حکومت پر دې عمل ناخوښي څرګنده کړه. نو راځي چې یو ځل بیا غوړ سو و ساجد ترین ته.
نو ان کیمرا چې دی هغه صرف دوی د ځان خلاصېدو لپاره او موږ دا وینو چې دوی به یو ور بیا دا وایي چې دا یو دهشتګردانه واقع وه خودکش دماکه وه لکه اسپ مامور چې په دې ملک کې بهر واقع بغات د دې دغه سټېټمنټ یو دا بیان او هغه د ځان خلاصې دوه لپاره یو بهانه جوړي. نومر دا وایي چې دا تر څو پرې چې دا کم ذمہوار افسران دي د صبح دا ماتل سوي نه نو یو صاف شفاف او ترانسپرنت انکوایري ممکن نه ده.
اوس عدالت د 8 اگست ځانمرګي برید په اړه د حکومت او د وکیلانو د اورېدو لړۍ تر 4 شنبه تر ورځې پورې ځنډولې ده. د دې ونې ورده چې په دغه پیښه کې 3 اویا کسان وژل شوي وو او د 300 څخه زیات نور ټپي هم وو. په وژل شوو کې 65 وکیلان هم شامل وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اوریدونکو رازو یوې بلې موضوع ته. الفاټا سیاسي اتحاد مشر نصر مومن وایي چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د پارلمان پر وړاندې احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت به غوښتنه کوي چې کوم سیاسي ګوندونه هم د سفارشاتو مخالفت کوي نو حکومت دې د هغوی د غوښتنو د منلو پر ځای د قبایلي ولس د رایې احترام وکړي او قبایلي سیمې دې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله ناورو.
دا مظاهره به د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې موږ په دې کې یو هنګامي میټینګ وشو. هنګامي میټینګ کې موږ دا فیصله وکړله چې په دغه ورځ دې موږ دلته د جمعې په ورځ د اسمبلۍ مخکې دا مظاهره وکړو او د مظاهرې مطلب هم دا دی چې مولانا فضل الرحمن صاحب او د محمود خان صاحب د بیان سره چې په قبایلي علاقو کې کم تشویش لهر جوړ شوی دی د هغې پر ضد چې هلته عوامو زړونو ته ډېر درد ورسېده او 90% رایه مخالفت کې هغوی سټېټمنټ ورکړی دی.
نثار سے پختنه می دادا چپ دی احتجاجی مظاهره کی صرف فاٹا سیاسی اتحاد بئی کنا نور کسان بد سره هم بدی کی شمولیت کئ
فاٹا سیاسی اتحاد کی باز منگ دا هر طبقه نمائندگان موجودی دا فاٹا سیاسی اتحاد د سوری لاندې با دی کی دا فاٹا وکیلان هم ی دی کی بچی دین او دا فاٹا سټوډنټس هم ی او دغه سی زمنګ هر طبقه بدی ترازی او دلته بچی دی پدی کی شرکت کئ
نثار سے یو پختنه می دادا چ دا فاٹا سیاسی اتحاد کی خود مولانا صاحب گون چکم دی هغه هم شامل دی نو آیا دا مولانا صاحب د ګوند کسان به هم تاسو سره دلته راضی کنا
د مولانا صاحب د ګوند کسان خو په ذاتی مفاداتو د خاطر راتلې نشي بلکې دا غوي سل په سل رایا داده چې یاره د پښتونخوا کې شامل شي او غوي رابطه هم د مولانا صاحب سره خبر شوم چې کړی دي چې دا تاسو وکړل منګ دي چې دنو ډېر شاته بوتلو دغه رابطه دا غوي سره شروع دي بهرال ز ګومان نه لرم چې غوي د جنډې په شکل کې راشي کم دا سره شي را به شي خو جنډه به رانه شي
مسر سبي او اخري پښتنه دا کوم چې مولانا صاحب خو د ریفرندم خبره کوي په قبایلی سیمو کې نو آیا تاسو څنګه غنئ چې ریفرندم نه دی پکار
زه دا ویم چې ریفرندم شوه دی مولانا صاحب چې دا د ریفرندم خبره کوي دا د دې لپاره ټول ورکولو کوشش کوي دا مسله هغه ته غورځول غواړي مولانا صاحب اوس په دې پوي دی چې قبایلی سیمې خلک دا بدلون غواړي ریفرندم نه دی شوه او 80% خلک دا دغه ور کوي او یا دا دومره جرګې چې وشوي دې باندې چې اتم اشتکار وشو د پخپل هم چې دغه کمیټه هغه خپل مخالفت نو کړي نن چې هغه د خلکو رایا رااله نو نن دې دا خبره کوي
د الفاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن وو چې ویل یې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د مخالفت کوونکو پر ضد به احتجاج کوي
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په کراچۍ کې د بشري حقوقو او مدني ټولنو فعالانو پرون مازیګر د یوې احتجاجي لاریون پترس کې دونی می میاشت وړاندې د خپل یو بيدرک کړل شوی ملګری واحد بلوچ د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده په دغه مظاهره کې د نوموړي د کورنۍ غړي هم موجود وو او ویل یې چې پولیس یا نورې امنیتي ادارې ورته دا نه وایي چې واحد بلوچ چیرته دی تفصیل د محمد عمران ناورو
د واحد بلوچ د بيدرکه پر ضد شوې دا مظاهره د کراچي خار ریګل سلور لارې نه پیل شو او په پریس کلب کې پایته ورسېده مظاهر چانو په لاسونو کې د واحد بلوچ عکسونه نیولې وو چې پر دغه د خوشی کې دوه غوښتنې لیکلې شوې وې مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د واحد بلوچ لور هانی بلوچ ویل چې پلار یې د جولای پر شپږویشتمه د یوې خادۍ نه کور ته را روان و چې د ګډاب تاڼې په علاقه کې په ساده جامو کې دوه کسانو د بس نه راکوز کو او تر دې دمه هیڅ پته نه ده لګېدلې او نو ورته څوک د هغه په اړه کوم معلومات ورکړي
هم خود کچھ بھی نہیں سمجھتے ہم گئے تانا میں
ریبن په هیڅ نه پویږي چې کله مونږ تانې ته لاړو نو د هغه ځای مشر اسد بټ صاحب ته ویل چې دا زمونږ د وسنه بهر خبره ده مونږ اف آی آر نشو درج کولې د یو اف آی آر د پاره زهر ځای ته لاړم خو اف آی آر چا درج نکو بیا چې مونږ عدالت ته لاړو نو د بشري حقوقو کمیشن او نور سازمانونو را سره وو بیا نو د عدالت په امر ډیر په ګران دغه اف آی آر درج کړی دغه مظاهرې د وینا پر وخت د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مرستیال مشر اسد بټ اویل چې په دې وطن کې قانون موجود دی که کوم کس مجرم وي باید عدالتونو ته وړاندې کړي شي
اگر کسی نے کوئی قانون توڑا ہے
دی وایي کچا ته کوم قانون نه سرغړونه کړي نو ستاسو فرض دادی چې ونیسي او عدالت ته وړاندې کړي نورې فیصلې به عدالت کوي دلته د ځنګل قانون نه دی ټول دنیا دا وایي چې واحد بلوچ یو پر امن تن وو که تاسو داسې پر امن تن بې درګه کوي نو دې مطلب خدا دې چې تاسو خلک د دیواله سره لګوي او خلک په دې مجبوروي چې ټوپک راواخلي او تاسو پر ضد و جنګيږي خدای ته وګوره دالو به پرې دی د واحد بلوچ د لور هانی بلوچ په وینا چې پلار یې په هیڅ غیر قانوني کار کې ککړ نه و د کراچۍ ښار په سیول روغتون کې نوکری کوله د کتابونو جمع کولو او چاپ کولو شوق یې لرلو خو د واحد بلوچ ملګری وایي چې هغه به د بلوچستان د بيدرک کسانو د پاره روان غورزنګ مرسته هم کوله محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته د جنوبي وزیرستان مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د یوې خبري غونډې له لارې دا ویل دي چې که د کشمیر په سر د پاکستان او هند پوځونو جګړه پیل شوه نو دوی به د پاکستانیو سرتیرو تر څنګ ودرېږي دې مشرانو البته له حکومت دا هم وغوښتل چې د قبایلي ولس قربانیو ته په کتو سره دې د هغوی د مسلو د حل او ژوند ښه کولو لپاره پوره ګامونه پورته کړي نور تفصیل د سیلاب مسعود ناورو
په غونډه کښې موجود ځنه قبایلیانو وویل چې د پاکستان واکدارون د هان لږ د میژا مشکلات ته مخ راواړوي. په دغه باره کښې ایډوکیټ صلاح الدین مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
له حکومت ته د دغسې احساس په چار ده چې میژ بیا هم په مشکل وخت شي، لکه مخکې د میژا پلارینې کې قرباني کړې وي بیا وي کوي. خو که چېرې داسې وشول چې دا وطن کار سیسټم لا دا چک پوسټونه داسې لغه وه، دا ګیپ وزیوتېږي، د قبایلې دا ګیلې وزیوتېږي، نو یو داسې نشته ورسي چې هغه عضله مشکل.
درې نورو مشرانو په دا رنګ خبرې وکړلې.
مونو مولانا اسم الدین محسود، اگر کا موجوده دور شي د میژ حالات یقینا لشکي بدل شوي دي. د میژو کورینا، د میژو رینا، د میژ جماعتینا ډېر څړنګ شوي دي. خو یغې باوجود چونکه د ملک د میژ مشرانو جوړ کړی دی، د میژ په دا باندې لویې قربانۍ شوي دي. انشاءالله ولازم چې د هندوستان د پوره، د هندي د پوره وو، د میژ قوتینه، د میژ طاقتینه دا سره یو شه کېږي.
زه ملک جلال خان وزیر تجی خیل، ان شاء الله کشمیر سره د میژ پلاری نکه هم جهاد کړی دی. او میژ اخیر ماسی هغه جهاد و میژ بیا هم کی 47 کې د مو نکب کې شهید شوی دی. د وی صبر میژ ته لاش نه ملا.
مولانا نصر الدین مې نوم دی. جلغا وشفلا تاریخ غوا دی چې په سن 1947 کې مې قربانی د ماسی د وزیرستان په نوم راړی شوی دی. دغه الوادی نن ها قربانی ته میژ تیاری وي. کله کشمیر په خورابنه حالات خراب شي، میژ تیاری کا قبایلی سیمه باندې خراب شي، د بهر
یو بل مشر نعمت گل مسعود صاف فکر لارلی وار وای زنه.
په موجوده حالات شه په پاکستان شه دنه د میژ حیثیت د پاکستانی قوم تسلیم شوی نه دی. یو انتر ده هدا چې زه د مارکیټ نه چرګه نه شو خسته. که څه ترقیاتی چار سره سره د میژ هغه روایت اقدار ته توجه ورکړی شي چې د قبایل بنیادی ضرورت دی. امید دی چې دا قبایل په نور وفادارۍ شه حصه واخلي.
د خبریالانو د یو سوال پر جواب کښې قبایل یانو دا هم جواب تکړه چې که د لویدیځ د لوري نه د کوم قوت نه هم خطره پیښه شوه، قبایلیون به هغې ته هم مخته ودرېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
او اوس هم د شمالي وزیرستان د میرانشاه او میرعلي د اوسیدونکو په اړه یو رپورټ ترازو. د میرانشاه او میرعلي سوداګر وایي حکومت دوی ته د خپلو ځمکو ملکیت ورکړي چې دوی پرې ځان ته مارکیټونه او دوکانونه جوړ کړي. دا کاروباریان ویره لري چې د حکومت لخوا د ځمکو د ویش پر هغو د ودانیو جوړولو په ترڅ کې به د دوی ترمنځ دښمنۍ پیدا شي. نور تفصیل د سراج زهیر نه.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د میرانشاه او میرعلي د مارکیټونو مالکانو وویل چې حکومت لګیا دی په خپله خوښه دوی لا د یو بل په ځمکه مارکیټونه او دوکانونه جوړوي، نو یره ده چې د دوی په خپلو کې دښمنۍ جوړې شي. د دې کسانو په وینا چې دوی له سفران د وفاقي وزیر او د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام او نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره لیدلي، ورته یې دا مسله کېښودې، خو تر دې د مور له هیڅ چا هم مسله هواره نه کړه. د میرانشاه څخه ملک دورین مشال ریډیو ته وویل
دا شیب د ملا خان په نوم باندې چې سمره میروز سای دا میروز خدای دې بیا دې مودای بلا بلا سرونه دروازه مې ټکول دي دې دوی چې تاسو کمپنسیشن درکوي خپل خوره درکوي دای نن په خپل مخه په شوخته ده لیس په لیرم زکړوي خپل بلکینه شری کړی دي سوال او د ارمی تنظیمي ته زدا قوس کړي چې دا چار د باند کو مې سره خپل خوره وس پوری مې خپل جوړوای شي.
همداشن یو بل د دوکانونو مالک په ډیر مشال ریډیو ته وویل
وا حاجی ملک ابو خان مخ کې مې سره کوم زیاته ظلم وشه خو خیر دی وشه نو واست دا نه ربانی وشه چې مې سره خپل خوره خپل پوری میز پخپلا جوڑا کی امام زکا بلتا پا والا کو خما خا دا خو په وطن کے خنا جنگی جوڑا شی.
یو بلتن ملک انور علی مشال ریڈیو ته ویل چی دوی خلا اول دستون سرا مختی بای چی لدوی سرا نور ظلم ونشی
کا سیول وی فوج وی چیک وی داس جوتای دا نرا نر سرا می جی 300-400 دکانونه او پدا کس پر پارت وو کا باڈ وو کس ما کس ما ٹرانسپورٹ کاروبارونه او پکی دا هر شای تباش ول ایس میز دا خاص کای چی میشتا دا خپل خاور خپل راکو.
مشال ریڈیو چې د دوی دا مسله د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دی به په دې د وزیر اعظم سره او په پارلیمان کې هم خبرې کوي.
په اسمبلی کې به زه چاته وم د مال خپل سفر شاد غوښتي دي په تقریری لول باندې چې وزیر اعظم ته ورسي او تاوي کوم ان شاء الله.
یاد دی چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد اپریشن لوجي په زرګونو دکانونو ړنګ شوي دي او په دې دکانونو کې کاروبار کوونکو د رښتیو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې لدی دکانونو په اربون روپی سامان غائب دی. نو د دې د غختنو لپاره دوی د سیاسي ګوندونو په 13 اکتوبر آل پارټیز کانفرنس راغوښتی دی. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار احمد شاه اعظمي نورو.
د اروپایي هیواد بلجیم په سر ښار برسلز کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه څو شېبې وړاندې پیل شوه. غونډه د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشري فدریکا مغرینی په خپله پرانیستونکې وینا پرانیستله. اوسمهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپله وینا اوروي. نوموړي په خپله وینا کې په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت خبرې وکړې او د خپلې ژمنتیا تکرار وکړ چې په دې هیواد کې به ټولو ته خپل حقوق ترلاسه شي. په دې غونډه کې د نړۍ د لږ تر لږ اویا هیوادونو او 20 نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لاره به په هر صورت د دې منصوبې برخه ګرځوي. نوموړي دا خبره نن د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال وکړه. اسفندیار خان په خپله وینا کې د خیبر پښتونخوا پر صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې چې د خپلو وګړو ګټې یې هېرې کړې او د لاهور لپاره خپل وسایل او ولسي قوت کاروي. نن سهار خبر پرتون خو په ډیر اسماعیل خان کې د صدر ثانی په حدود کې درې مڼې موندل شوې دي. ځای پولیس چارواکي وایي درې واړه کسان په ډزو وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال وسلوال مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیقی نن په کابل کې خبری غونډې ته ویلي چې په کندوز کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شدت سره پر مخ ځي او ډیر ژر به د کندوز ښار ټولې برخې له وسلوال مخالفانو څخه ونیول شي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې د ګڼ شمېر داعش وسلوالو د وژلو خبره کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیان سر مشال اډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو 13 ورځ د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په پیښې سیمه کې ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 45 کورنۍ او بهرني داعش وسلوال وژل شوي دي. او په فزیکس څانګه کې د نوبل د 2014 کال جایزه درو ساينس پوهانو ګټلې چې په برتانیا کې زیږیدلې دي. دوی ته دا جایزه نن د مادې د بیلابیل پړاوونو د نظریاتي انکشاف پر تحقیق ورکړل شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لن خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمین اوریده. اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رفعت انجم بیانوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداره کې لیکي چې 1300 ورځو راهسې د پاکستان او هند شخړې سره په کمی کچه مقابلې لپاره د پارلماني ګوندونو غونډه راغوښتل د وخت ضرورت وو. نو وزیر اعظم نواز شریف هم د دې ضرورت تر لاندې ټول کمی سیاسي مشران راغون کړل او هند او ټولې نړۍ ته دا پیغام ورکړو چې پاکستاني قوم د ملکي سلامتي او د کشمیر مسلې په اړه یو دی. اداریه وایي چې اپوزیشن ګوندونو هم خپل ګډون سره یو ښه پیغام ورکړو. اداریه لیکي چې د غونډې وروسته ټول سیاستوالو په خپلو بیانونو کې دا واضح کړه چې هغوی به د هند واک تر لاندې د کشمیر مسلې لا په نړیواله کچه برسېره کولو کې د حکومت مرسته کوي. اداري خبر کې وایي چې بلخو د امریکای خارجه محکمې بیان ویلي دي چې د پاکستان هند ترمنځ سین تاس معاهده د 1350 کالو راهسې موجوده ده. نو دواړه هیوادونه د پدې سختې سره عمل درآمد وکړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې څو میاشتو راهسې افغانستان د هند سره چې څنګه تعلقاتو ته وده ورکړي او پاکستان سره د فاصلې چلند خپل کړی. نو د دې وروسته دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د پرمختګ په لور نه ښکاري او په خاص توګه چې کله نه پاکستان لخوا ښه سرحدي انتظامات تر لاندې په کیدې توګه اسنا ضرور کړی شوې دي. دا غیر رسو افغان حکومت رویه بدله شوې ده. ادارې وایي چې چېرې هم د یو ګاونډي ملک سره د بل ملک د تعلقات اهمیت نشي کمی دی. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان ښه ګاونډي ملکونه دي. ادارې خیره کې وایي چې په سیمه کې امن راوستلو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو بل سره مرستې کول ډېر ضروري دي. تر څو چې دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد نه وي بحال، نو په سیمه کې د امن فضا نشي بحالې دي.
او د نړۍ مطبوعات. فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي که څه هم د پاکستان گوادر بندر د تیر یوې لسیز راهیسې مکمل شوی خو لا هم د غلطا د توقعاتو مطابق تجارتي هلې ځلې نه دي شروع شوي. بلخوا فارن افیرس مجله لیکي نن په برسلز کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه کې یو ممکنه ده چې په ترڅ کې افغان حکومت د مالي مرستو او لا نورې همکارۍ په ترلاسه کولو کې بریالی شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د منور شانه اورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د بلوچستان گوادر بندر چې د چین په تکنیکی او مالی مرسته تقریبا یوه لسیزه وړاندې مکمل شوی تر اوسه ډیر کم استعمال شوی دی. د گوادر پورټ اتارټی مشر دوستین جمالدینی یاد ورځپاڼې ته ویلي چې د 2018 کال تر دسمبر پورې به دغه بندر په پوره توګه استعمالېدل شروع شي. نوموړي زیاته کړې چې گوادر بندر به د سړک د لارې د ټول هیواد سره وتړل شي چې په نتیجه کې به یې دلته اقتصادي هلې ځلې سیوا شي او دا به د دوبۍ او سنگاپور د بندرونو سره مقابله کوي. هلته د سیاسي چارو هندي څېړونکي سومیت گنگولی فاینانشل ټایمز ته ویلي بلوچ ملت پالان ګیله کوي چې د گوادر بندر ګټې به یوازې پنجاب صوبه ترلاسه کوي چې له وجې یې دا منصوبه لا هم د مخالفت سره مخ ده. نوموړی وایي زیاتره بلوچان د پاکستاني ریاست نه خوشاله نه دي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي چې د نهې په ورځ په برسلس کې د افغانستان د امنیت او سوکالۍ په اړه د همکارۍ غونډه کیږي چې په کې به د خواوشا او یاو هیوادونو او دیرشو تنظیمونو استازي برخه واخلي. دا ډول یوه غونډه په 2012 کال کې په ټوکیو او بله په 2014 کال کې په لندن کې شوې وه. مجله لیکي چې په دې غونډه کې بعد افغانستان موجوده امنیتی او اقتصادي حالاتو ته کتنه وشي او په ممکنه توګه به نړیواله ټولنه د افغانستان سره د مرستو خپلې ژمنې تازه کړي. دا راز که د افغان حکومت لخوا د بدامنۍ او اداري فساد د مخنیوي لپاره ورستیو ګامونو ته وکتل شي نو ممکنه دا چې نړیواله ټولنه په دغه هیواد کې لا نورې پانګونې ته مایله شي. دا امکان هم شته چې په افغانستان کې د مدني وسیلو د ایستلو لپاره د افغان حکومت سره د نړیوالو همکاري رامنځته شي. دې سره به نه یوازې د افغانستان اقتصاد وده وکړي بلکې تر ډیره به دغه هیواد کې سولې او ثبات ته لار برابر شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو. نن د نهې په ورځ په برسلس کې د افغانستان لپاره نړیواله غونډه پیل شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د اویاو هیوادونو او نږدې شلو نړیوالو ادارو استازي دا شاند امریکا، روس، هند، جاپان، نړیوال بانک، ملګرو ملتونو او د ناټو په ګډون برخه واخلي. د په دې غونډه کې تمه ده هم د افغان چارواکي هیله مند دي چې په دغه غونډه کې له افغانستان سره تر 2020 کال پورې هر کال د نږدې 1,000,000,000,000 ډالرو مرستو ژمنه وشي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار احمد شیبر راکوي.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د اویا هیوادو او نږدې شلو نړیوالو مؤسسو استازي د امریکا، روسیې، هند، جاپان، نړیوال بانک، ملګرو ملتو او ناټو په ګډون برخه واخلي. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې د مشه ویاندې مایا کاسیان چچچ ازادي راډیو ته په بروکسل کې د دې غونډې د هدف په اړه وویل.
د دې غونډې هدف د افغانستان د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او د ژمنې تاکید او ادامه ده. همداراز د راتلونکو څلورو کلونو په موده کې د افغانستان د سیاسي، اقتصادي ثبات او پراختیا لپاره دا غونډه جوړیږي. د غونډې هدف د افغانستان خلکو ته د باور او بدلون د یو پیاوړي پیغام رسول دي.
افغان چارواکي لمن دي چې په دې غونډه کې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې هر کال د نږدې 1,000,000,000 ډالرو مرستو ژمنه وشي، خو د دې مرستو په بدل کې نړیواله ټولنه له افغانستان د اصلاحاتو او له اداري فساد سره د مبارزې غوښتنه کوي. د بروکسل تر غونډې یو ورځ مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي ټولنې سره موافقه وکړه چې یو شمېر افغانان چې د مهاجرت له شرایطو سره سم نه دي افغانستان ته واستوي. د اجرایي رئیس مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په برخه کې د افغان دولت موافقه مخکې تر مخکې چمتو شوې وه او دا د بروکسل غونډې له شرطونو سره ارتباط نه لري. جاوید فیصل وویل چې 15 ډوله کډوال به له اروپایي ټولنې څخه نه ایستل کیږي.
چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې وي، یا مثلا د یو ځانګړي معلولیت درلودونکي وي، یا یې فامیلونه یا کم عمر وي، یا یې فامیلونه د ښځو پرهبري باندې وي، یا د فامیلونو مشري یې ښځې کوي، او یا هم خاوند او مېرمن وي، دغه کسانو په هېڅ صورت له اروپایي هېوادونو څخه نه ایستل کېږي. اما په ټوله کې افغان حکومت د یو همکار په توګه په دغه پروسه کې د اروپایي ټولنې سره کار کوي.
له 2001 میلادي کال را په دې خوا د افغانستان لپاره دا ورته یولسمه غونډه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک به د چهارشنبې په ورځ د سولې او سوکالۍ په نوم دا مهمه غونډه پرانیسي. د دې غونډې د پای ته رسیدو اعلان به بیا اجرایي رئیس عبدالله وکړي. د بروکسل په غونډه کې نن دوی حاشیوي ناستې دي. یوه د افغان میرمنو په اړه ده، بله یوه د سیمې لپاره ده چې څرنګه سوکاله کیدای شي. د ښځو غونډې ته به لومړۍ میرمن رولا غنی وینا وکړي. تمه ده چې د غونډې دوهمه برخه په سیمه کې د اقتصادي همکاري د پروژو مسله راونغاړي.
هم په دې اړه راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. دوی شولې په خپل ویبپاڼه لیکي، په برسلس کې د افغانستان په اړه په نړیواله غونډه کې د افغانستان سره په مرستو د بیا ودانۍ په کارونو بحث کیږي. د دغه غونډې وړاندې پر دې هم یو لوزنامه شوې ده چې یورپي هیوادونه به هغه افغانان بیرته خپل هیواد ته لیږي چې په اروپا کې د پناه اخیستلو درخواستونه رد شوي دي. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې. دیو چاویلی ټی وی په خپل ویبپاڼه لیکي، د س او یو ملکونو مشران په برسلس کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د برسلس تر غونډې یو ورځ مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي ټولنې سره د لوسنامه وکړه چې یو شمیر افغانان چې د مهاجرت له شرایطو سره سم نه دي او دغو هیوادونو نه دي قبول کړي افغانستان ته بیرته واستوي. دغه غونډه چې نن د نهې د ورځې نه پیل شوه، په کې به 1.1 بلیون امریکایي ډالره هر کال افغانستان ته ورکول کیږي او دغه البه تر 2000 کال پورې جاری وي. خو د دې مرستو په بدل کې نړیواله ټولنه له افغانستانه د اصلاحاتو او له اداري فساد سره د مبارزې غوښتنه کوي. د دغه غونډې وړاندې اروپایي هیوادونو دا هم ویلي دي چې دوی به اضافي 200 ملیون یورو هم افغانستان ته ورکوي او دغه ټولې پیسې به د ریاستي ادارو په مضبوطولو مصرف کیږي، چې دا شن په دغه هیواد کې ادارې مضبوط شي او د خپل هیواد انتظامی چارې په خپله سمبال کړي. په دغه غونډه کې به پر دې هم خبرې کیږي چې ځینې هیوادونه لکه امریکا، روس، چین او هند به په راروان وخت کې نه یوازې له افغانستان سره خپلې مرستې جاری ساتي، بلکې دغه به لا زیاتوي چې دا شان په دغه هیواد کې د ودانۍ بیا رغونې او آبادۍ کارونه په پوره ډول سرته ورسیږي. تمه ده چې د غونډې دویمه برخه کې په سیمه کې د اقتصادي همکاریو په مختلفو منصوبو خبرې وشي او په دې غونډه کې د سیمې او نړیوالو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازي هم ګډون وکړي. تیر ګل پورز اروپای اتحاد او د افغان حکومت ترمنځ پر دې یو لوسنامه وشوه چې هغه افغانان چې په یورپ کې د پناه اخیستو لپاره ایسار دي او په دغه کې بریالي نه شول، هغه به افغانستان ته لیږل کیږي او د دوی د لیږلو ټوله خرچه به اروپایي هیوادونه وړي او افغان حکومت به د دغو بیرته ستنیدونکو لپاره په کاغذي کاروایۍ کې اسانتیاوې ورکوي او خپل هیواد ته په بیرته راتګ به هرکلی کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شدگردی مکمل ختمه
افغانان سوالی بی شک چه پاس
دیره سخت را بانی تیره یا هر چه تیره
دوست مکنه مسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا دوه سفارتکارانو ته تیر کال هغه وخت روس په سینټ پیټرسبرګ ښار کې نشه یي مواد ورکړل شي وو چې هلته په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ورغلي وو. دا خبره هغو سرچینو مشال ریډیو ته کړې ده چې له دې پیښې خبر دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي بیا مشال ریډیو ته ویلي چې 2014 کال راهیسې د دغه پیښو سلسله تیزه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
یو با خبر امریکایي سرچینې ویلي دغه ډیپلوماټان چې ورته نشه یي مواد ورکړل شوي وو په هغه کانفرنس کې د ګډون لپاره تللي وو چې د نومبر له 2 تر 6 نیټې د کرپشن پر ضد د مبارزې په لړ کې د حکومتونو د کردار د بحث کولو لپاره جوړ شوی وو. دا معلومات هغو سرچینو د مشال ریډیو انګریزي څنګه تور کړی چې له دې پیښې خبر دي. دا پیښه چې د یو هوټل په بار کې رامنځته شوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ډیر اندېښمن کړی دی. چارواکي باور لري چې دا کار په اصل کې د امریکایي سفارتکارانو د ضرورولو د لړۍ برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو با خبره سرچینه وایي چې د وزارت خپل اندېښنه په ډېره خاموشي سره ماسکو ته سپارلې او تر هغه غلې پاتې شوه چې درې میاشتې وروسته بیا یو بله پیښه رامنځته شوه. دغه بله پیښه سږ کال د جون په میاشت کې هغه وخت وشوه کله چې یو روسي ژغورونکی په ماسکو کې د امریکا پر یو سفارتکار حمله وکړه. د مشال ریډیو د یو پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې دغه شان ځورونې له 2014 کال راهیسې زیاتې شوې دي. دې سرچینې د نوم نه په ډاګه کولو په شرط زیاته کړه چې امریکا دا ستونزه په نړیواله کچه راپورته کړي او له نړیوال قانون سره سم به د خپلو ډیپلوماټانو د خوندیتوب موضوع راپورته کول جاری وساتي. کله چې تیر کال امریکا روس ته په دې اړه شکایت وکړ نو ماسکو هم په جواب کې دا شکایت وکړ چې د دوی له ډیپلوماټانو سره هم په امریکا کې دغسې چلند کیږي. د روس د بهرنی چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروا د جون په 28مه نیټه په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې د دوی سفارتکاران هم له سی آی ای او د پلټنې له فدرالي ادارې اف بی آی له لوري د پارونې او نفسیاتي زورونې شکایت لري. نوموړی زیاته کړه چې ډیپلوماسي په متقابلې معاملې ولاړ وي او چې څومره امریکا اړیکو ته زیان رسوي هغومره به د امریکا سفارتکارانو ته په روس کې کار کول ګران سي. د امریکا د خبریالانو او سفارتکارانو د زورولو دا لړۍ آن د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې هم وه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته نه
ظلم چې ولې بیا ته چې
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو زو افغانستان ته په کندوز هلمند او ارزګان چې دغه هیواد هغه ولایتونه دي چې پکې په دې وروستیو کې وخت په وخت جګړې د دې ولایتونو تر مرکزی او خاري سیمو ته هم رسیدلې دي. دا چې ولې حکومتي ځواکونه د خلکو د پرله پسې غوښتنو باوجود نه دي توانېدلې چې د کندوز لشکرګاه او ترینکوټ ښارونو ته متوجه ګواښونه په تیر یو کال کې له منځه یوسي او طالبان لږ تر لږه له خاري سیمو په شا کړي. د دې پوښتنو د ځواب لپاره زموږ د همکار اجمل ان دا ریپورټ اورو.
د کندوز ښار ته یو کال وروسته د طالب وسلوالو بیا ننوتلو دا پوښتنې یو وار بیا زیاتې کړې. کله مې چې د دفاع د وزارت له ویان جنرال دولت وزیر څخه وپوښتل نوموړي وویل
په هلمند کې هم د دښمن پلان دی، شاته استخباراتي لاسونه دي. په کندوز کې هم دښمن دی، شاته استخباراتي لاسونه دي. تاسو وګورئ د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا چیرته موجودیت لري.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم کوثری وایي کندوز چې یو کال مخکې د دوو ورځو لپاره طالبانو نیولې وو، پر دې ښار دا ځل بیا پر دې برید سره طالبان غواړي چې وښيي حکومت دغلته د دوی په ماتولو کې پاتې راغلې.
دوی غواړي خلکو ته وښيي چې د دې باوجود دولت مثلا ډېره توجه دې ته وکړله، خو د امنیت په ساحه کې دی بیا ناکار. وګورئ موږ بیا وکولای شو چې پرمختګ وکړو او د کندوز ولایت مثلا بیا په خطر کې واچو.
د ښاغلي کوثری په وینا په ځانګړې توګه د بروکسل د غونډې په درشل کې چې نړیواله ټولنه د افغانستان پر راتلونکي بحث کوي، د دې پیغام رسول د طالبانو لپاره نور هم مهم دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي چارو کارپوهات کله مرخیل وایي په کندوز، هلمند او ترینکوټ کې ولایتي مرکزونو ته نږدې بریدونه د دې ولایتونو د سقوط په هدف نه بلکې د طالبانو جنگي مانورې دي چې غواړي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه ستړي کړي.
دوی په هلمند باندې فشار راوړي، بیا په ارزګان باندې فشار راوړي، بیا تر کندوزان ورسېږي، بیا بیرته شاته ځي. دا د دې معنی لري چې کرا کرا د زمونږ قوتونه که داخلي وي خالدي دوی ستړي کوي.
د حکومت دننه په لوړ او ټیټه کچه خپل منځي اختلافات د امنیتي او دفاعي ادارو ترمنځ کمه همغږي او د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرتو افغان سرتیرو ته پر وخت مرستو نه رسیدل هغه نور علتونه دي چې افغان کارپوهانو په وینا په کندوز، هلمند او روزګان کې د وروستیو نامنیو له زیاتېدو سره مرسته کړې. د افغانستان د امنیتي چارو کارپوه اتقلا مرخیل وایي له مرکز کابل څخه نیولې چې پکې د حکومت د دوو مشرانو ترمنځ وخت نه وخت اختلافاتو ریپورټونه خپرېږي، تر ولایتونو پورې دا نه همغږي دوام لري. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي د وسلوال پوځ، پولیسو او ملي امنیت ترمنځ ټول پلانونه د دفاع وزارت د لوی درسیس په مشرۍ چې پکې د دې ادارو مرستیالان برخه لري جوړیږي او بیا په ولایتونو کې عملي کیږي. د افغانستان امنیتي کارپوهان وایي حکومت باید هڅه وکړي چې د طالبانو سره ځینې سیمې او یا پوستې د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس نه شي. د دوی په وینا ښایي امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېږي چې دا سیمې او پوستې بیرته له طالبانو ونیسي. وسلوال طالبان د داسې پرمختګونو پر مهال پراخې حکومتي وسلې، تجهیزات، وسایل دلایل او معلومات ترلاسه کوي چې د دوی د لا پیاوړي کېدو سبب کیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر ایجنسی الیکشن کمیشن په خیبر کې د ووټ ته اندراج لپاره کمپاین پیل کړی دی. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د کومو قبایلي سیمو د ځوانانو عمرونه د اتلسو کالو نه پورته شوي دي او شناختي کارډونه یې ترلاسه کړي وي، نو باید خپلو ووټونو اندراج ته وکړي. دوی وایي په تیرو انتخاباتو کې هم د خیبر په دواړو حلقو کې د آبادۍ په تناسب سره ډیر کم ووټ درج شوی وو، خو بیا د خیبر سیمې د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې الیکشن کمیشن هم په تیرو انتخاباتو کې ډېرې تېروتنې کړې وې. دا چې په دې اړه خلک نور سوایي، ستاسو پام راګرځو د سیمینار د فرهاد شینواري دی رپورټ ته.
د خیبر جنسی الیکشن کمیشن وایي چې دوی د خیبر په دوه حلقو کې د ووټ د اندراج لپاره خپل مرکزونه پرانیستي دي، او چې د 2013 د انتخاباتو نه پس چا نوي شناختي کارډونه جوړ کړي د هغې تصدیق کوي او ووټ یې درج کوي، او دغه عمل به د اکتوبر 10 نیټې پورې دوام لري. په دې حکله د خیبر ایجنسی الیکشن کمشنر پرویز اقبال مشال ریډیو ته وایي،
موږ خو خیبر ایجنسی کې تقریبا 11 ډسپلی سنټرې قائم کړی دي، نو مطلب دا چې دا موږ د عوامو د خیر ښېګڼې لپاره الیکشن کمیشن دا کاوش کړی دی چې دا خلک لاړ شي دغه ډسپلی سنټر ته، د ووټ اندراجو کې چا شناختی کارت جوړ شوی، نو دا د دې موقع نه فایده والی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر ایجنسی او مشر امیر خان پریده وای چې په تیرو انتخاباتو کې د دوی ووټونه په خپلو سیمو کې نو درج شوي او زیاتره خلک یې د ووټ اچولو نه محروم شوي دي.
مخکې 2013 چې کوم الیکشن شو پکې لږ ډېرې غلطۍ شوې وې چې ځینې ووټونه داسې و چې لکه ووټ تا شاکت کې دی او تاله یې درکړی غونډۍ دی یا جلادین دی، نو چې ته ولته لاړې جلادین لب جلادین کوي تا ته چې تا غونډه هغه چې کوم دی هغه غونډې ته شته چې تو غونډې له لاړې نو په ورځو تا باندې 1300 ووټو تا وانه چولو. مهم آگاهي پروګرامونه ده وچلیږي د چا چې کوم علاقه ده هغه ځینو کې هغه له باید چې ووټونه درج شي او هغه خپل علاقه ورکړي چې هغه خپل علاقه کې هغه واچولی شي.
او د خیبر ایجنسی د جماعت اسلامي ګوند یو مشر شاه فیصل پریدي وویل،
خو موږ داسې علاقې چې هغه ډېرې لرې دي، مثلا تیرا علاقه را په کار چې هغه لوړ شي، په تیرا کې هم کیمپ لګوي. تیر الیکشن کې د NH40 ډېر زیات بدحال وو، خو د هغې بنیادي وجه دا وه چې ټول خلک پیزو د خپل کورونا بهارو، نو په تیر الیکشن کې د مونږ 95% خلکو چې دغه ووټ نه دی چول شوی.
د خیبر ایجنسی الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې په 2013 انتخاباتو کې د خیبر ایجنسی د دواړو حلقو یوازې 3,16,000 ووټ رجستر شوی وو چې دا د آبادۍ په تناسب سره ډیر کم وو، او چې د چا عمرونه اوس د 18 کالو نه پورته شوي نو باید د ووټ د اندراج په مرکز کې دی خپل ووټونه درج کا، چې بیا په را روان 2013 انتخاباتو کې د ووټ اچولو نه محروم نشي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل هیواد افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې ده، په پېښور کې میش ځینې افغان هنرمندان د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي چې بیرته ستانه شي، او بیا ځینې دا هم وایي د افغانستان د آبادۍ او سوکالۍ لپاره ضروري ده چې هنرمندانو ترڅنګ ټول افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. په دې اړه تفصیل له هارون باچان.
له هغه راهیسه چې له پیښور او شاوخوا سیمو د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د تګ لړۍ پیل شوې، هغه ته له مودو میشت افغان هنرمندان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د شاکر ارمان په نوم تبله او اس پی ډي غږونکي او پیښور میشت هنرمند وایي، په همدغه ښار کې پیدا شوی او لوی شوی او ځکه نو افغانستان ته د بیرته تګ خبره یې ځوروي.
حکومت صدا چمنګ سره پیغامونه کوم چې موږ یو کارت جوړ کړی وای نو سر اوبا چې موږ نه موږ مجبور یو چې لاړ شو. حالت کوم ته ډیر زیات سخت را ډیر زیات لګا
چې موسیقي پکې د آزاد نه شکوي د دې نورو خبرو مسالې ډېر زیات دي په خبر کې خو بیا هم لکه خلې آزادي ده کنه.
شاکر ارمان اندېښنه لري چې په افغانستان کې ژوند او هنر کول به ورته ګران وي او له همدې کبله د پاکستان له حکومت غواړي چې په هماغه هیواد کې د استوګنې اسناد ورکړي.
ولنه چې حکومت ته کوم وایو چې د کومله ټایم راکې چې مونږ دلته وو د موسیقي په اړه باندې چې مونږ لار ته مونږ ته ډېر سخت به محسوس کیږي چې مونږ بالته ژوند څنګه کوو. ډېر ټینشن کې خوب نه راځي د شپې. خپل وطن هم دی خدای دې چې ټول عمر هم دلته اوسو هلته به زه چا سره موسیقي کوم چا سره به زه غول کوم.
خو بیا د عزت ګل په نوم یو افغان سندرغاړی چې دی هم په پیښور کې لوی شوی او لا هم هغه تخپل هنري کارونه پر مخ وړي وایي که څه هم پیښور پرېښودل ورته ستونزمن دي خو په خبره ښه ده چې خپل هیواد ته ستون شي او د آبادۍ او سوکالۍ په چارو کې یې برخه واخلي.
پیدایش زما همدلته شوی دی، تعلیمي هنري زده کړې هم زما همدلته شوې دي. شپاړس کاله به مې کېږي د هنر اوسم سات نو تېر دی خو د اوسني حالات سره لږ مشکلات پیدا شوي دي. هر سړی دې سوچ کېدی چې بس ځان دا ټولول دي که نه نو په دې وجې بس لږ مشکلات جوړ شوی دی. پیغام دا دی چې د خیره بس خپل وطن نه او بل وطن ته بس واپس به ځو د خیره.
عزت ګل زیاتوي د پولې دواړه خوا پښتانه ورته یو عمره خواږه دي او دا چې دی فکر نه کوي د پېښور له خلکو سره به یې مینه کله هم کمه شي.
کوم چې د پاکستان چارواکي دي پورې آباد شپږ دېرش کاله یا څلوېښت کاله دوی زموږ مهمان نوازي وکړه چې خپل وطن ته لاړ نه شو نه جوړېږي او خپله ورورولي به دوی سره بیا هم کوو انشاءالله. خپل هغه د هنر د لارې موږ د دوی په خدمت کې حاضر یو. دوی به موږ ته راځي، موږ به دوی ته راځو.
د رسنیو د رپورټونو تر مخه د پیښور له مختلفو سیمو تر دې دمه شاوخوا 300 هنرمندان بیرته افغانستان ته کډه شوي دي. د پیښور یو ځوان سندرغاړی ظفر اقرار وایي د افغان هنرمندانو ملګرو یې افغانستان ته د تګ په صورت کې به په پیښور او شاوخوا کې د پښتو موسیقۍ کارونه اغیزمن شي.
ماستر علي ادن سے ذکر بخا مخا وکما هغه دل دا ګڼ شمیر شاګردان لري او ریکارډینګونه کوي او کدا چې ګورو سندرغاړي مرګري دي میوزیشنان پکې ډیر خفه ولدا سری عزت ګل سندرغاړي دي ګلاله موسیقار دي ماستر شاهجان او نور دې ډیر مرګري دي چې دا غي نه بغیر لکه غیر خبره دي چې دي پسې خفه کیږم او دې کمه به ماسوسه.
هم د پیښور د هنرمندانو په وینا سربیره پر دې چې د پاکستان حکومت له افغان کډوالو غوښتي چې افغانستان ته ستانه شي دوی لا هم جلال آباد او کابل ته د کنسرټونو لپاره ورځي او د افغانانو او د هغوی د پولیسو له مینې څخه برخمن دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روان خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار احمد شاه زمینه خبرونه اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په خپل هیواد افغانستان کې به ښځو ته د نارینه و سره سم یو شان مواقع برابروي. نوموړي نن د اروپایي هیواد بلجیم په سر ښار برسلز کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې ښځو ته به په ځایي شوراګانو کې 50% ونډه ورکوي. ولسمشر غنی د برخوالو غوښتنه وکړه چې د افغان ښځو جوړ شوو تولیداتو د دې په اروپایي بازار کې ځای ورکړي ځکه د هغه په خبره خیرات غربت له منځه نه سي وړلای خو بازار ته لاسرسی غربت له منځه وړلای سي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري مغربي لاره به په هر صورت د دې منصوبې برخه ګرځوي. نوموړي دا خبر نن د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې ویل جلسې ته د وینا پر مهال وکړه. اسفندیار خان زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا پر ځوی حکومت هم نیوکه وکړي چې خپل وګړو ګټ یې هېر کړي او د لاهور لپاره خپل وسایل او لسی قوت کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د دې سره هم مهاله د افغانستان د کورنی چار وزارت ویان صدیق صدیقی په دغه خبري غونډه کې ویل چې په کندوز کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شدت سره پر مخ ځي او ډیر ژر به د کندوز ښار ټولې برخې له وسلوالو مخالفانو ونیول شي. افغان چارواکي په ننګرهار ولایت کې د ګڼ شمېر داعش وسلوالو د وژلو خبره کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل اتولا خوګیانی نن سهار مشال لړیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو تیر ورځ د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په پیښې سیمه کې ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې یې 45 کورنۍ او بهرني داعش وسلوال وژل شوي دي. او په فزیکس څنګه کې د نوبل د 2014 کال جایزه درو ساينس پوهانو ګټلې چې په برتانیا کې زیږیدلې دي. دوی ته دا جایزه د مادې د بیلابیل پړاوونو د نظریاتي انکشاف پر تحقیق ورکړل شو. په سویډن کې د ساينس رایل اکیډمي نن وویل چې ډیوډ تولیس، ډونکان هلدانی او مایکل کوسترلیتس د یو داسې نابلد نړۍ ور پرانیستي چیرې چې ماده بیلابیل حالتونه خپلوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان احمد شاه زميو زموږ ټکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان.